السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. په افغانستان کې له مرګونې زلزلې وروسته د خوړو نړیوال پروګرام وویل چې له زلزلې ځپلو سره به سر له نن نه د مرستو بهیر پیل کړي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له لوري به په مرستو کې وړه غوړي، دال، نخود، مالګه او انرژي لرونکي بسکټ شامل وي. د رسمي شمیرو له مخې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د وړمې شپې په زلزله کې لږ تر لږه زر تنه مړه شوي او کابو یو نیم زر نور ژوبل شوي دي، خو ګمان کېږي چې د مرګ ژوبلو شمیر به تر دې نور هم لوړ شي، ځکه په سیمه کې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په یو بیان کې ویلي، د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې پر ویجاړوونکې زلزلې چې لږ تر لږه زر تنه پکې وژل شوي سخت خواشینی دي. د همداراز ویلي چې ولسمشر جو بایدن د افغانستان د زلزلې وضعیت څاري او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او نور فدرالي شریکانو ته یې لارښوونه کړې چې له هغو کسانو سره چې ډېر اغېزمن شوي دي مرستې او د مرستو پر لارو چارو غور وکړي. اروپایي ټولنې د خپلې سرمشریزې د نهایي اعلامیې په مسوده کې اوکراین او مولداویا ته د غلیتوب ورکولو وړاندیز کړی دی. د آزاد اروپا ازادي راډیو د دې سند یوه کاپي ترلاسه کړې چې پر اساس ویل شوی د اروپا شورا پریکړه کړې چې اوکراین او مولداویا ته غلیتوب ورکړل شي. د فنلاند وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي هیواد یې له څو لسیزو را په دېخوا د روسیې احتمالي حملې ته چمتووالی نیولی او که پرې یرغل وشي نو په وړاندې به یې کلک ودرېږي. جنرال تیمو کیونین دا خبره پرون وکړه او وی ویل چې سکندنوی هیوادونه له روسیې سره د مقاومت لپاره ډېرې وسلې لري. پر اوکراین د روسیې د یرغل یو سل شل ورځې پوره شوې او ورسره دا ویره رامنځته شوې چې روسیه به په فنلاند هم برید وکړي. او په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې اوس د پخوا په شان د کرونا په اړه ډېر څه نه ویل کېږي، هند په یوه اونۍ کې د کرونا څه باندې 28,200 پیښې ثبت کړې. کتونکي وایي دې ته په پام چې په هند کې د کرونا نږدې 2 میلیارده ډوزه واکسینونه شوي، په یوه اونۍ کې تر 2,000 ډیرو مثبتو پیښو ثبت د اندېښنې وړ دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پکتیکا کې تیر شپه هم د زلزله ځپلو د ژغورنې عملیات روانو. له یو ځایي چارواکي سره مو خبرې کړې دي.
کوم ټیمونه چې هلته تللي دي او کار کوي تر اوسه پر نورمال فعالیت کوي، موږ مطمئن یو چې نن به د ژغورنې عملیات پای ته ورسیږي.
نړیوالو بنسټونو زلزله ځپلو سره د مرستو چمتووالی ښودلی. د خوړو نړیوال پروګرام نن مرسته پیلوي.
هغه کسان چې له لوړاندې ارزول شوي دي هغوی ته به د خوراکي توکو مرستو ویش پیل شي.
د ګیان یو اوسیدونکي د کورنۍ لاس غړي زلزله کې له لاسه ورکړي.
دا بورر دی، دا نیر بورری نه دی، دا درې دوا پروته دي، دا دوله به دغه د وراري خپل خزه دی، دا د مو غونډ وراري نه دی.
نورستان کې بیا بل طبيعي آفت، د وړي واوري ورېدو سلګونه څاروي وژلې دي.
منتګل لسوالی او نورګرام لسوالی او منډول لسوالی او کامدیش لسوالی نو دلته څاروي تلف شوي دي، تر 2000 پورې اټکل شوی دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو خبری ټولګې ته خراغلې ک تر پای از موږ ملتیا وکړي. نیمه نړۍ او د بشري او اساسي حقوقو اونیز پروګرامونه هم اوریدلی شي. راځو د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، په پکتیکا کې ځایي چارواکي وایي چې د زلزلې له کبله د اوختې مرګ ژوبلې کره شمېر لا هم نه دی معلوم، خو تر پرون ناوخته پورې ویل شوي وو چې په دغه زلزله کې لږ تر لږه زر کسان وژل شوي او یو نیم زر نور ټپیان دي. شیبه وړاندې مې په پکتیکا کې له ځایي خبریالانو سره خبرې وکړې. هغوی ویل چې د زلزلې په سیمه کې تلیفوني شبکې کار نه کوي او په مرکز کې خبریالان په تمه دي چې چارواکي ورسره نوې شمېرې شریکې کړي. داسې اټکل کېږي چې د ورځې په جریان کې ممکن د مرګ ژوبل شمېر زیات شي. د پکتیکا د عامې روغتیا له رئیس حکمت الله عصمت نه مې وپوښتل چې وروستي جزئیات څه دي. هغه راته وویل
تاسو ته باید ووایم چې نن ورځ کوم ارقام چې تېره ورځ موږ ته راغلي د نن ورځې ارقام نشته ده او له سیمې نه احوال ځکه نه لرو. هلته تلیفوني شبکې کار نه کوي، هماغه د زرو په شاخوا کې تلاغل رو شهیدان لرو او یو نیم زر شاخوا زخمیان دي او د روغتون وضعیت تیار ته کوم ټپیان چې راوړل شوي هغه څه چې عاجلې درملنې ته ضرورت درلوده او وخي مو هغه غزني او کابل ته ریفر شوي او باقي د شهرنې په روغتون او د کورګون په روغتون کې وي.
بله، شپه څنګه تیره شوله؟ آیا په سیمه کې د شپې پر مهال هم د ژغورنې عملیات روان وو؟
بله صاحب، په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان وو. ولی باران ورېده، شیبه په شیبه باران وو. دا باران لږ تکلیف او مشکل ایجاد کړی.
نن څنګه ده؟ نن هوا ښه ده، یعنی د مرستو رسولو امکانات شته، ځکه نن به کاروانونه سیمې ته رسیږي او که نن هم باران ده، ځکه لارې هم خراب یادې شوي، خصوصا د ګیان ولسوالۍ
لارې د دواړه ولسوالۍ خرابې دي او خامه لارې دي. نن تازه معلومات له سیمې نه تر اوسه پورې نه لرو، البته له ګیان نه مې دا اوس راپور ترلاسه کړی چې تر اوسه پورې هم نامان ده او کوم ټیمونه چې هلته تللي دي او کار کوي د سیاحت په برخه کې او د اجسادو د پلټنې په برخه کې تر اوسه پورې نورمال فعالیت کوي.
او څه تمه کېږي د نن ورځې په ترڅ کې به د ژغورنې عملیات پای ته ورسیږي یا حداقل تر خاورو لاندې ګیر کسان به ټول راووزي او که نه د عملیاتو د اوږدېدو احتمال شته؟
انشاءالله د ټیمونو د کثرت له امله، د ډېروالي له امله چې په سیمه کې موجود دي، موږ مطمئن یو چې نن به د ژغورنې عملیات پای ته ورسیږي.
د پکتیکا د عامه روغتیا مشر حکمت الله عصمت و چې له ازادي راډیو سره یې د زلزلې په وروستیو جزئیاتو خبرې کولې. په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان دي، خو د مرګ ژوبل شمیرې د دې لپاره نه دي تازه شوي چې د ځایي خبریالانو په وینا د پکتیکا د مرکز خرنې او ولسوالۍ ترمنځ ارتباطي اړیکې یا ټلیفوني او مخابراتي اړیکې سمې نه دي. نو د ساحې جاج اوس نه ښکاري د ورځې پیل دی، وروسته به د ورځې په جریان کې لزای خبریالانو او چارواکو سره د ورستۍ جزئیاتو په اړه خبري وکړو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د ورستۍ زلزلې پراخوالی ښایي تر هغه څه ډیر زیات وي چې تر اوسه یې اټکل کیږي. د ملګرو ملتونو پر اساس د وسایلو نشتوالی او د لارو خرابوالی سبب کیږي چې د ژغورنې عملیات سم پر مخ لاړ نشي. د ملګرو ملتونو په وینا زلزلې شاوخوا 2000 کورونه نړولي. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
ملګری ملتونه وایي باور کیږي چې د وړمې شپې مرګونی زلزلې به 2000 کورونه ویجاړ کړي وي او د وسایلو نشټوالی د ژوندي پاتې کسانو د موندلو او ژغورلو د هڅو خنډ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکي رامز الاکبروف پرون ناوخته وویل باور لري چې نږدې 2000 کورونه نړېدلې دي. د کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د هغو کسانو چې تر اوسه مړ ژوندی معلوم نه دی شایي خورا ډیر وي. په همدې حال کې د یونیسف د ارتباطاتو رئیس سام مورت تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې زلزلې سلګونه افغانانو ته مرشوب دی اړولي، خو لا هم د غبیزي د پراخوالي په اړه کره معلومات نشته.
We don't yet know the full extent of the devastation, but we
تر اوسه د دې ویجاړي لپاره پراخوالي خبر نه یو، خو باور لرو چې د ډېرو ښځو او ماشومانو په شمول سلګونه کسان ولسوي دي، ډېر نور ځوبل سوي او ډېر شمېر کورونه نړېدلې یا زیانمن سوي دي. د راپورونو له رارسېدو سره ګمان کېږي چې د مرګ ژوبلو شمېر به لوړ سي. یونیسف څو ګرځنده طبي او د خوراکي مرستو رسولو ټیمونه لیږلي چې د ټپیانو سره مرسته وکړي.
خو الاکبروف وایي د افغان کورنیو د غړیو شمېر په متوسط ډول 8 کسه دی او ځینې وخت څو کورنۍ په یوه کور کې اوسي. د خبریالانو ته هم دراسو ویل چې د طالبانو حکومت زلزله ځپل یو سیمو ته 50 امبولانسونه او 4 یا 15 هلیکوپترونه لیږلي او د یو اندازه نغدو پیسو مرستې ورکولو ژمنه یې کړې ده. د وویل ملګری ملتونه ځانګړي وسایل نه لري چې خلک له کنډوالو راوباسي. دا کار طالب چارواکي کوي، خو هغوی هم په دې برخه کې محدودیتونه لري.
د اسمت څاروان پر راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان د وروستۍ زلزلې پراخوالی ښایي تر هغه څه ډیر زیات وي چې تر اوسه یې اټکل کیږي. څه چې محسوس دي هغه په سیمه کې د خلکو اړتیا ده، ځکه چې زرګونه کورنۍ بې سرپناه شوې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سر له نن څخه به د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو ته د خوراکي موادو مرستې ورسوي. د دغه ادارې ویاند وحیدالله امانی تیره شپه له اسمت څاروان سره په مرکه کې وویل چې پرون ورځې ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي.
د ډی ایچ پی یا د خلونو نړیوال پروګرام د خپل نورو بشري همکارانو سره یو ځای په سیمو کې چې زلزله زپلې دي کورنۍ چې دوی اغیزمن شوې دي د هغوی د ارزونې او سروې په موخه ټیمونه استولي زموږ ولایتي همکاران لاله وړاندې عمل ته دي نور ټیمونه هم استول کیږي تر څو د خلکو د ارزونه ادامه پیدا کړي دوام ومومي او هغه کورنۍ چې دوی بیوزلي او اړمنې ثابتېږي یا مشخصېږي د هغوی دپاره به په عاجله توګه د خوراکي توکو مرستې رسېږي.
مانی صاحب، د دې مطلب آیا دا ده چې تر اوسه مو مرسته نه ده کړې، له دې وروسته یې کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې نن ټول ورځ د کوم عملیات یا د ژغورنې عملیات چې په سیمه کې دوام لرل هغه ټول تمرکز د خلکو په ژغورلو و، د شهیدانو او زخمیانو په شبخانو او نورو کلینیکونو ته په انتقال باندې متمرکز و. دبلیو ایچ پی له نورو ټولو نړیوالو او ملي بشري ادارو سره یو ځای په پوره همغږۍ مخکې ځي، آماده ده، چمتو ده او د خوراکي توکو قطار له کابل نه سیمې ته واستول شي. هغه کسان چې لاله وړاندې ارزول شوي دي بې وزلۍ کچې معلومه شوې، هغوی ته به د خوراکي توکو مرستو ویش پیل شي او ورسره به د همدغه راز د ارزونې ټیمونه خپلو ارزونو ته ادامه ورکوي او که چیرته نیاز یا اړینه وي چې نور خوراکي توکي واستول شي، دبلیو ایچ پی چمتو ده چې نور خوراکي توکي هم واستوي تر څو ټول هغه کسان چې دوی اغیزمن شوي هغوی ته او خوړو ته خوراکي توکو ته اړتیا لري هغوی ته پر وخت خوراکي توکو مرستې ورسیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی و چې د مرستو رسولو پر چارو یې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. دغه راز مو د مرستو په اړه پرون درلودل چې د دولت ټیمونه سیمې ته رسیدلي دي. طالبانو ویلي چې د نغدو مرستو بستې وړې دي سیمې ته او دغه راز د خوراکي موادو کمپلو خیمو او نورو مرستو تابعیا هم کړې ده.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت درشري
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفا او اف ام 0.15 صفا.
د ملګرو ملتونو د اټکل پر اساس د افغانستان وروستۍ زلزلې شاوخوا 2000 کورونه نړولې دي. د دغې ادارې د معلوماتو پر اساس د هرې افغان کورنۍ د غړیو شمیر په متوسط ډول 8 تنو ته رسیږي، نو ګمان کوي چې د مرګ ژوبلې حقیقي شمیرې ښایي خورا ډېرې وي. د ځینو کورنیو ټول غړي تر خاورو لاندو شوي دي. په داسې کورنیو کې یو هم د ګیان ولسوالۍ د لوی ګیان سیمې د اوسیدونکي عصمت نومي کورنۍ ده. هغه وایي چې درې ورونه، درې ورینداری او څلور وریرونه یې مړه شوي دي. دا یې د خپلو لاسو عزیزانو جسدونو ته د لاس په اشاره وایي.
دا به ورېر دی، دا نر به وراري نه دي، دا درې دوه پروته دي. دا دوله به د هغه د وراري خپلې ښځې دي، دا لینه دي، دا همدغه دو چې دا د موږ غونډې وراري نه دي. یو به ورېر دی، دا نر به وراري نه دي، دا ویل کې دا وندیارې دا د مو داسې دي چې همداسې که غونډ چې یې ورینې زامن به دا مړوي ورینې دا غش د مړه دی. بداک غوند مو ورینه دی، دا مړ ورر دا د نری چې دی د غورینه نالماسی خزه دا نه دا غا یو کر مړ دا یو کس
دا شیطان اوس دل تر وړي دی کنه
یو کر خو کر لنګ شاتر کی چې تو یکسین او خو سیدا کر لنګ شت یل تر وو او کر خو رغ وست یل تر نه خورینه بدی چې غا کر نه روغ لیل تر مسر نه نوته.
د اسمت په نوم د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې زلزله کې د کورنۍ لاس غړي له لاسه ورکړي وو. دغه اوسیدونکي په سیمه کې له آزاد خبریال رحیم خان خوشحال سره خبرې کولې. رحیم خان خوشحال د هغو خبریالانو له ډلې دی چې پرون یې پکتیکا ګیان او برمل ولسوالیو ته سفر کړی، هلته یې وضعیت له نږدې څارلی دی. له نوموړي سره اسمت ساروان مرکه کړې او نور جزئیات یې ترې پوښتلي.
دغه دواړو ولسوالیو کې ورستی ارقام دا دي چې په دواړو ولسوالیو کې زر کسه وژل شوي دي او له 1500 څخه اضافه کسان ژوبل شوي دي. دغه سیمې ته تر اوسه پورې چې هلته مړي او زخمیان خو ډېری روغتیایي مراکزو ته انتقال شوي دي، اما هغه مړي چې دي ځینې خښ شوي او ډېری لا پاتې دي. اوس هم لا د ژغورنې عملیات روان دي او د ژغورنې په عملیاتو کې د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو ترڅنګ یا د ولایتي چارواکو ترڅنګ د سیمې خلک هم پوره مرسته لري. او ډیر مرګ ژوبله چې رامنځته شوې د ګیان ولسوالۍ د عبدالله شاه او غلچکی او د لوی ګیان په سیمو کې دغه کلی ډیره صدمه لیدلې ده. دلته ډیر خلک وژل شوي دي او د برمل ولسوالۍ د لواړه په سیمه کې د لواړه د سیمې اړوند ډیری کلی نړېدلې دي چې ډیره مرګ ژوبله ده هغه په برمل ولسوالۍ کې ده.
ویل کېږي چې هوا خرابه ده، آیا د هوا خرابوالی د مرستو پر سوالو کې ستونزې پیښې کړې دي؟
دا چې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول پکتیکا کې او بیا په ګیان ولسوالۍ کې د ماشپین نه راورسته سخت باران ورېږي، په ډیری سیمو کې خوړونه راوتلي دي، سیلابونه راوتلي دي، لوی لارې بندې شوي دي او هلته هغه مرستې په وخت نه دي رسېدلې. دا اوس چې موږ تاسو سره خبرې هم کو، پکتیکا کې سخت باران ورېږي، خلک وایي چې له یوې خوا ته لوی فاجعې رامنځته شوې ده، د ژغورنې عملیات پای ته نه دي رسېدلي، له بل اړخه چې بارانونه دي او په زمین کې سیلابونه راوتلي دي. ځینې خلک دا هم احساسوي چې شاید هغه خلک چې لارویان یا دې منطقې ته ځي راځي یا بیرته خپلو سیمو ته ځي، شاید سیلابونو هم ورته مرجوب لاړولي، خو په دې اړه دقیق معلومات نشته.
داسې ویل کېږي چې خلک ویرېدلي چې بله زلزله به وشي او ډېر خلک چې کورونه لا نړېدلي نه دي هغوی له ډاره کورونو ته نشي تللی، دا خبره سمه ده؟
ډېری خلک زلزلې دومره ویرولي دي، حتی ماشومان خپلو کورونو ته نه ځي، له خپلو کورونو ویره لري، داسې انګېري لکه د دوی په کورونو کې چې دوی ته مرګ متوجه وي او د دوی ژوند هلته پای ته رسیږي. ډیری کورونه نړېدلي دي، د کورونو ځینې برخې چې پاتې دي یا کوم خلک یې ژوندي پاتې دي هغوی خپلو کورونو ته نه ځي. حتی په دغه سیمه کې چې ځینې خیمې ورته رسېدلې دي، په خیمو کې له عامو خلکو سره یا له ورغلو خلکو سره مرسته کوونکو خلکو سره دوی ناست دي، همالته اوسېږي. دوی ته تر اوسه پورې یعنی ډیری داسې خلک دي چې د سهار را وروسته یې هیڅ خوراک او څښاک نه ده کړی.
په پکتیکا کې آزاد خبریال رحیم خان خوشحال و چې له آزادۍ رادیو سره یې د سترګو لیدلې حال شریکو.
آزادۍ رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د آزادۍ رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو ورزو، خوست په خوست کې هم د وړ مشپې زلزلې زیانونه اړولې دي. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په خوست کې په سپیرې ولسوالۍ کې رامنځته شوی. خوست د زلزلې مرکز هم ښودل شوی دی، خو د پکتیکا پرتله یې انساني او مالی زیان کم دی. تازه جزئیات راته په مخکې خبرونه کې زموږ همکار نجیب الله الوخیل داسې راکړ.
د خوست چارواکي وایي د دوی نوي معلومات ښیي چې د وړ مشپې په زلزله کې د سپیرې د ولسوالۍ 9 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د هغوی په وینا چې په زلزله کې د خلکو 1500 د استوګنې کورونه هم ویجاړ شوي دي. د خوست چارواکو پرون د چهارشنبه په ورځ په زلزله کې د خوست په سپیره کې د وژل شوو شمېر 1500 تنه ښودلی و، خو اوس وایي چې دوی ارقام دقیق کړي دي. دوی زیاتوي تیره ورځ د زلزلې زیانمنو سره د لیدنې لپاره د دې ولایت ملکي او پوځي مسؤلین ورغلي وو. د خوست د ولایت مقام د عامه اړیکو مسؤل مولوي اختر محمد اکرمه آزادۍ راډیو ته وویل په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم پکې دي.
د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې زلزلې د ټکان له امله 9 کسان شهیدان شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. په شهیدانو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. زلزلې د سپیرې ولسوالۍ د بیر څپر افغان دوبۍ پڅه میله او سره میله سیمې ځپلې چې 1500 کورونه نړېدلي او یا زیانمن شوي دي.
اختر محمد اکرمه دا هم وویل چې زلزله ځپلو سیمو ته د سروې ټیمونه تللي تر څو د اوښتې مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه دقیق معلومات راټول کړي. د خوست چارواکي وایي چې نن د پنجشنبه په ورځ به د پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو مرستې هم د الوتکو په واسطه خوست هوایي ډګر ته راوړل شي چې وروسته به په افغان پوځي چورلکو کې د زلزلہ سپلو سیمو زیانمنو ته ولیکدول شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې هم تر ډیره د زلزلې په زیانونو او په اړه یې د نړیوالو خیریه بنسټونو د مرستو پر اعلان تمیګو. نړیوالو ټولنو د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرستو ته چمتووالی ښودلی دی. د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي رضاکاران یې د مرستو رسولو په چارو بوخت دي.
د سره صلیب نړیوال کمیټې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او یو شمېر هیوادونو د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو ژغ کړی دی. د وړمې شپې زلزلې په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې زرګونه کسان مړه کړي، ژوبل کړي او بې کوره کړي دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې وایي د افغاني سرې میاشتې ټولنې او د نورو خیریه مؤسسو په ملاتړ یې خپل رضاکاران چمتو کړي چې په دې ستر ناورین کې له زیانمنو سویو سره مرسته وکړي. د سره صلیب نړیوال کمیټې وایي افغاني سرې میاشت ټولنه د پکتیکا او خوست په شمول چې زلزلې تر ټولو زیات زیان ور اړولې، د افغانستان په 34 ولایتونو کې تر 10,000 ډېر رضاکاران لري او اوس د دوی ټیمونه زلزله ځپلو ته د مرستو پر رسولو بوخت دي. پرون د ډنمارک او ناروی د سره صلیب، د قطر او ترکیه د هلال احمر د کمیټو د بشري مرستې رسونې عمله له کابل زلزله ځپلو سیمو ته روانه سوه. د امریکا د سره صلیب د کمیټې یوې مشرې سوزن مالاندیرنو وایي افغانانو له وړاندې لا ډېرې سختۍ لیدلې. دا زلزله دوی ته یو بل ناورین دی. په پکتیکا کې چې زلزلې پکې د ډېرو خلکو کورونه نړولي او مرګ ژوبلې پېښې کړي، لارې ډېرې خراب دي او ویل کېږي چې زلزله ځپلو ته د مرستو رسول هم اسانه کار نه دی. ځایي خبریال رحیم خان خوشحال د هوا د خرابوالي یادونه کوي او وایي
ډېرې داسې خلک دي چې د سهار را وروسته یې هیڅ خوراک او څښاک نه ده کړی. هوا ډېره زیاته سړه ده، دومره سړه ده چې سخته باران ورېږي. یعنی که دا اوس ووایي چې باران نه غږ هم نه اورېدل کېږي. ځینې خلک داسې هم وایي چې په دغه سیمه کې زیات خوړونه او سیلابونه راوتلي دي. ډېر خلک په لویو لارو کې هم بند پاتې دي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي هڅه کوي چې زلزله ځپلو سیمو ته خوراکي مواد او خیمې ورسوي.
د نورستان او کونړ په یو شمېر لوړو غرنیو سیمو کې د بې وخته واورې ورښت له امله د شپنو کوټې نړیدلې چې له کبله یې د سر و مال زیانونه اوښتي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم په دواړو ولایتونو کې هر اوړی شپانه څاروي د غرونو لوړو او شنو سیمو ته بیایي او هلته د ژمي تر پیل پورې پاتې کیږي. خو سږ کال بې وخته واورې هغوی ته کړاوونه پېښ کړي او په واورو کې بند پاتې دي. د کونړ د ټولګټو چارو سرپرست رئیس او د دیوګل د درې اوسیدونکي مولوي قدرت الله معاص په دې اړه وایي
ویل کې چې مختلف سیمو کې کوم د درې څلور لسوالیو کې د غپی خره مسته شوې دي. په هغه کې تر 2000 پورې سروي مړه شوې دي. خو یقیني ځکه څه نه شو ویلی چې ساحي هغه سیمې چې دلته سروي مړه شوې دي ټلیفون نه کار نه کوي او هلته ټلیفون صحانه ده. نو د منطقي خلکو د خولې وینا ده چې وانتوګل لسوالی او نورګرام لسوالی او منډول لسوالی او کامدېش لسوالی نشنګل ساحو کې نو دلته څاروي تلف شوي دي. خو البته دقیق شمېره نه ده معلوم، تر 2000 پورې اټکل شوی دی.
نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان دی وایي د کونړ او له نورو سیمو څخه چې کوم مالداران نورستان ته راغلي هغوی په واورو کې بند پاتې دي. که څه هم چې له هر کلي څخه ځوانان د هغوی کومک ته ور روان شوي، خو که د بارانونو او واورو ورښت همداسې دوام وکړي نو د بندو کسانو رایسل به د ولس له وسه پورته خبره شي. په کونړ او نورستان کې د واورې ناڅاپي ورښت سربیره سیلابونه هم راوتلي چې خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د دوو چارواکو د سفر بندیزونه د دوی په وړاندیز لګیدلې دي. د دغه وزارت ویان نت پرایس رسنیو ته ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا پریکړه د طالبانو لخوا په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو له امله کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له هغې وروسته چې د طالبانو په دوو چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د لګیدلو بندیزونو موضوع رسنیزه شوه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا کار د دوی په وړاندیز شوی. د دې وزارت وایان نیټ پرایس د سیشن به پورس په دې تړاو دی وی پښتنې په جواب کې وویل
موږ وړاندیز وکړ چې ملګری ملتونه دا ګام پورته کړي څو طالبان پوه شي چې له متوسطو زده کړو د نجونو راګرځول پایلې لري لکه د ملګرو ملتونو دا پریکړه امنیت شورا په خپلو اعلامیو کې بشري حقونو له دې ډلې د نجونو او ښځو او نورو لږکیو ته د نه احترام له امله خپل اندېښنې شریکې کړې دي
د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان زیاته کړه دوی به په ملګرو ملتونو کې له خپلو شریکانو او نورو سره په دې اړه همغږۍ ته دوام ورکړي څو هغه کسان چې مسؤل دي ځواب ورکړي د ښاغلي پرایس په خبره ځواب ورکول یوازې د هغو کسانو لپاره نه دي چې وروستیو کې په افغانستان کې تاوتریخوالی کړی بلکې هغه کسان هم پکې شامل دي چې په دې هیواد کې بشري حقونه کمزوري کوي او ترخوا یې د لږکیو حقونو ته پام نه کوي خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا پریکړه بې ګټې فشار او د طالبانو له قوله د ازمویل شویو ناکامو تجربو تکرار بولي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل رسنیو ته یو سوال شوی تصویري پیغام کې ویلي
متاسفانه چې په دوه نورو لوړو تبغړو تازه بندیزونه لګولې دي د بهرنیو چارو وزارت په اسلامي امارت دا ډول فشارونه بې ګټې او د ازمویل شویو ناکامو تجربو تکرار بولي چې هیڅ نتیجه به ورنه کړي
خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو په نورو دیارلس مشرانو د سفرونو د معافیت پریکړه ستایي هغه د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې که څه هم له دې پریکړې هرکلی کوي خو وایي کافي نه ده د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د حقونو د ائتلاف غړي شمیله زرا
ای کاش اقدام در ماهای کاش که دا پریکړه په لومړیو میاشتو کې شوی وای خدا کافی نه ده ای کاش که دا محدودیت به طالبانو په ټولو لوړ پوړو چارواکو لګیدلی وای او کاش که پر نورو دیار لسو طالب مشرانو هم معافیت غځیدلی نه وای او دوی هم د دې دوو په نوملړ کې راغلی وای
می دونه فرق قرار میدادن
ملګرو ملتونو پرون دو شنبه پورز د هغه څل عمله چې د افغان جنو د زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دری زیاتیږي د طالبانو دولار زده کړو د سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت په مرستیال سید احمد شهید خیل د سفر بندیز ولاګاوه د فرانسې خبری اژانس په ملګرو ملتونو کې د یو شمېر ډیپلوماټانو له قوله لیکلي په دیارلس نورو طالب چارواکو د سفر د معافیت بندیز له دوو تر درې نورو میاشتو وغځول شو په راپور کې لیکل شوی که د دوو میاشتو تر تیرېدو وروسته د دې سازمان د یادې کمیټې کوم غړی اعتراض ونه لري دغه موده خپله یوه میاشت نوره هم غځیږي
اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه اورو
د خوست ولایت د متون ساحه کې بیخي زلزله تیزه وه خو کوم تلفات نه دي رسولي اوس پر روح جوړ دي خلکو د سپیرې په ولسوالۍ پکتیکا ولایت په دانې مونسا خپایو خوشي نیو نو دې ته باید طالبان او اسلامي امارات باید ځانونه چټک ور ورسوي نو مونږ خپله کوشش کوو چې مونږ خپله ویسو
ازخ پلا دی پکتیکا ولایت دی زړو کول سوالای زخه تاسو ته میسج پریږدم مقصد چې تبي پېخه د خو پېخه د وشو وشو ټول مسلمانانو څخه مدعي له خارج ګوندیانو څخه چې موږ سره کومک او همکاري
بله سلام علیکم شمس الله يم د غزنی نه نیاړي کني ولې د تیر شپې په زلزله کې له ټول زیانمن شو او هوادوالو سره په ویر کې ځان شریک بولم واقعا غمجن یم او له خدای نه هیله ده چې نور مهوادوال له مصیبتونو وساتي موږ داسې قوم یو چې طبیعت هم رحم نه دی راباندې کړی بلکې تل لا ته غصه ده یو هر گزار یې ځکه راته سخت وي چې وایي د لندو خټولې اوبه حاجت شي کله چې بیا زموږ باټو ته وګورو نو اسمان په کاڼو اوله او د ټولو ویاړونو حق خپل ځان ته ورکوو موږ په یوه یوویشتمه پېړۍ کې لا د اتمې پېړۍ په معیارونو ژوند کوو کورونه مو لا خټین او راسته دي د یو پوکي تاب هم نه لري له نري باد او باران سره هم ړنګ شي خو د اوسني تمدن په انجینرۍ کې خلک د کورونو مقاومت سنجوي او کورونو ته د تیزې لړزې په وړاندې د پاتې کېدو وړتیا ورکوي
ویس اخلاقي یم د لشکرګاه ښار اوسېدونکی دا چې په ځینو ولایتو کې لکه په خوست کې زلزله سوې ده او تلفات هم ډېر دي په ډېرې خواشینۍ سره به وایو موږ په دې زلزلې په وګړو چې شهیدان سوي دي په خواشینو یو نو هیله من یم د دوو خلکو سره عجلي مرستې وسي هغه که د وینې په اړتیا کې که د کورونو د نړولو او د عجلو مرستو اړتیا هم لري
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 0040 22 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 دوویشت یولس تلرویشت 201.
اوریدونکو له دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. وړاندې درته 219 پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او بشري حقونه. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې له مرګونی زلزلې وروسته د خوړو نړیوال پروګرام وویل چې له زلزله ځپلو سره به له نن پنجشنبې څخه د مرستو بهیر پیل کړي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له لورې به په مرستو کې اوړه، غوړي، دال نخود، مالګه او انرژي لرونکي بسکټ شامل وي. د رسمي شمیرو له مخې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د وړمې شپې په زلزله کې لږ تر لږه زر تنه مړه شوي او کابو یو نیم زر نور ژوبل دي. خو ګمان کېږي چې د نن ورځې په جریان کې به د مرګ ژوبل شمیر زیات شي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان په یو بیان کې ویلي، د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې پر ویجاړوونکې زلزلې سخت خواشینی دي. د همداراز ویلي چې ولسمشر جو بایدن د افغانستان د زلزلې وضعیت څاري او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او نورو فدرالي شریکو ادارو ته یې لارښوونه کړې چې له هغو کسانو سره چې ډېر اغیزمن شوي دي د مرستې پر لارو چارو غور وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له کبله د سر او مال پر زیانونو ژوره خواشینی څرګنده کړې. ښاغلي پښتین پر خپل ټویټر پاڼه دغه راز ویلي چې په اوسني حال کې له پښتون افغان ولس او نړیوالو څخه غوښتنه کوي چې په بیړنۍ توګه له یادو سیمو سره په پراخ مټ مالی او طبي مرسته وکړي. اروپایي ټولنې د خپلې سرمشري د نهایي اعلامیې په مسوده کې اوکراین او مولداویا ته د غړیتوب ورکولو وړاندیز کړی دی. او د فنلند د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي هیواد یې له څو لسیزو را په دې خوا د روسیې احتمالي حملې ته چمتووالی نیولی او که پرې یرغل وشي نو په وړاندې به یې کلک ودرېږي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تره لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکونو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومانو سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله یم.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د کور کارونه که مېرمنې یا هم وړې جنکۍ کوي، جهاد نه ډېر او درانه شي زیان اړوي. په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې مور یا هم نور مشران ماشومو جنکیو ته دومره کار ورسپاري چې له توان نه یې پورته وي. حال دا چې هغوی هم د نورو کوچنیانو په څیر لوبو، تفریح او زده کړې ته اړتیا لري چې وخت ورکړل شي. خو دوی ته لومړیتوب د کور چارې سرته رسول ښکاري او علت یې هم دا ګڼي چې په کور کې څوک نه لري. مور یوازې ده چې په لور کار ونه کړي نو څه وکړي. د کابل اوسیدونکي راهله وایي چې د مجبوریت له مخې په خپلې وړې لور د کور ډېر کارونه کوي.
زه خپله یوازې یوه ښځه یم کور کې او ماشومان مې ټول واړه دي. نو د دوی د کرارولو لپاره زه یوه لور لرم، دوه درې زمن مې کمکی دي. د دوی د کرارولو لپاره زه یوه لور لرم چې هغه هم تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور ټول کارونه دا کوي.
شپږ کلنه جمیله چې د درنو کارونو په زیان باندې خبره هم نه ده، سهار تر بیګاه سر په دسمال تړلی وي، د کور هر ډول کار کوي. هغه وایي چې مور یوازې ده، دا باید د کور ډیر کارونه په خپل وړو لاسونو وکړي.
مور مې په کور کې یوازې ده، مشره خور نه لرم. د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه مې ورته غلي کوم.
د اکثره کسانو په باور د کور کارونه یوازې د مېرمنو او وړو جنکیو مسؤلیت نه دی. په کور کې هلکان او پلار هم باید د ضرورت پر وخت مرسته وکړي. خو ځینې کسان بیا د نارینه وو لپاره د کور کار عیب ګڼي. د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي چې په سترګو ویني چې ماشومه خورې داسې کارونه کوي چې له وس نه یې پورته وي، خو مرسته نه ورسره کوي.
ما یو خورکۍ ده اته کلنه او موږ چې یو هلکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي. خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبه راوباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي کوربارو بستره ټولول د کور نور دیګو کاساو اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي نو دای مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي مورکۍ مې تنا ده هغه یعنې د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخ ته ویسي دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخ ته ویسي ځکه چې مور مې تنا ده او مونږ به دونه وکولی شو چې مونږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخ ته ویسو.
د خلکو په باور د لیک لوست او تفریح په خوا کې په نجونو باندې دومره کار کول چې له توان سره یې برابر وي د هغوی د راتلونکي لپاره ګټور دی، خو داسې نه چې په وړو نجونو باندې دومره کار وشي چې د عمر عیبي کړي. د پغمان اوسیدونکي نازو وایي چې د کور کار باید د اړتیا په وخت کې د مرستې طرحده وي، نه دا چې په زور او جبر له توان نه لوړ کار ورباندې وکړي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چا نه مرسته وغواړي، نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې لور اوسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دې د تعلیم اوسي هغه مجبوره اوسي ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي، نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي، د کور په کار کې مثلا جای جارو اوسي، لوښي وینځل اوسي، داسې نور نور کار اوسي هغه کې مرسته ورسره وکړي. او هم به مور ته اسانه اوسي که څه هم دا زم د ماشومې سره ماشومې ته تکلیف رسوي، خامخا شاید وخت په تېرېدو ورسره دروند بار اوسي، کوم دروند کار اوسي ورته تکلیف پیدا کړي، خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجي نه ویستل دي، زما په نظر ډېر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې که له مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
جمشید چې د وو ماشومانو پلار دی وایي سره له دې چې له کور څخه بهر په کار بوخت دی، خو بیا هم د دې لپاره چې لورې د کور درانه کارونه ونه کړي او مېرمنې سره هم مرسته وشي کله چې له دندې څخه راځي د کور په کار کې هم برخه اخلي.
او زما ماشومان هم شته لکه لورګانې او زامن، زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې مېرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي نو خدای مکه چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړي، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي، نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم له خپلې مېرمنې سره او له کور نه بهر هم د الله ګټلو لپاره کار کوم.
که چیرې په وړو نجونو باندې د کور ډیر کارونه وشي نو روغتیا یې هم له لوی ګواښ سره مخ کوي. نسایي ولادي ډاکټره نجم السما وایي چې که چیرې د درنو کارونو له وجې سي ستونزې پیدا کیږي بیا علاج ډیر سخت وي.
ماشومان څه نجونې وي که هلکان هغه د ژوند غوټۍ دي او ډیر نازک معصومې دي، خو که چیرته دوی باندې فزیکي کار کوو هم د دماغي نظره او هم د فزیکي له نظره په دوی باندې مونږ ډیر فشار راولو. درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی او که په کار باندې باید اموخته شي، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. همدا چې لوی شي هغوی په خپله کار زده کوي او فزیکي فعالیت سره که د وړکینې نه عادت کوي دوی مستي کوي ساتري کوي هغه ښه خبر ده، خو که چیرته درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي او یا دا بیرقمه درانده کارونه کوي چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې مې لیدلې چې حتی د بچدانی د باندې راوتلې وي یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي، نو درانده بیرقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې اموخته شي او با غیرته راشي او خپل د کور ژوند چارې په خپله مخ ته بوزي دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکړي، څو وارې وکړي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوی اډوکی راځي، اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکړي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو وار جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور واره پنځه واره انتقال کوي، خو لږ لږ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
افغان لیکواله قمر نیازی چې خپل یو مور ده وای سره لدی چې له کوره بهر ډیره بوخته ده، خو بیا هم په لونو داسې کار نه کوي چې وی ونه شي کړی. نوموړی په پیل کې دغه کورنۍ یو کیسه کوي چې په وړون جنو د کور لوی کارونه کوي.
واقعا دا یو ډیر فاجعه راوړونکی ستونزه ده چې متاسفانه زموږ خلک همیشه داسې مسایل بیخي مدی نظر نه نیسي. ډیر لیدلی دي چې میندې کارونه ورباندې کوي. حتی زما یادیږي په ناوا کې هلته مورګانې په درې کلنه ماشوم باندې به یې خاشي ټولولې راوړلې به چې زه ډوډۍ پخوم، ورسه زویه ماته خاشه راوړه. هغه په دا دونه کوچني کوچني ماشوم ماشوم لاسونه کله چې بیا هغه خاشي د ور سون مواد البته دا به را ټولوله، هغه کې به اغزي و بیا د ما سپی ګرځېدل، پسونه ګرځېده په کور کې، وزې ګرځېدلې، د هغوی هر څه چټلي به هلته پراته و. دا ماشوم به خپل په لاسو باندې را ټولوله، خپل مور ته به راوړل چې مور مې ډوډۍ پخې. د معده څخه شروع کوي دغسې پیمندې د خاشي ټول کوو، بالاخره لوښي صاف کړه، پاکې کړه، زویه هلک شنه ورته دا اوړه راته خشته کړه، دا اوړه راته تنکي کړه، دا پیاز راته پاک، هغه د هغه اوښکې بهیږي، خولنه یې اوبه بهیږي، پیاز پاکوي. مور ته چې به مې پوښتنه وکړه چې ولې داسې ورسره کوي، ول زه یو وزره یم. نو دا هغه خبره ده چې همیشه میندې ځان پې باندې خلاصوي چې زه څه وکړم، تنه یم، یو وزره یم، نسم کولای رسیدګي دا ټولو کارو ته، اولاددار یم، شیر په شیر ماشومان مې دي.
که چیرې په وړې نجلۍ باندې داسې کارونه وسي غل توان نه پورته یې کنه، دا به څومره توان ورسي؟
دا هغه ټول مشکلات ده چې بالاخره د کالي مینځلو په وخت کې ځان سره کینوي، کالي ور باندې غوړوي، کالي ور باندې او کشي وو. جلۍ یې دغه وخت به باید زده کې ډوډۍ دی، باید زده یې، وړه دی، باید زده یې. اوس د پلان کلر دونه غټه سوی ده ماشاءالله، د وړه د اخشلو د ډوډۍ د پخولو ده، په دې باندې دی ویاړ او افتخار هم کوي. دې ته نه ګوري چې دا هغه عمر څونه ده، هغه ماشومه جلۍ ده، تر دا اوسه پورې خپل پخو په بد نه پوهېږي، د هغې اډ خام ده، هغه دغه کارونه ور باندې ډیریږي، دا بالاخره کمزوری کیږي. هغه وخت چې دا بلوغ ته رسیږي چې باید هغه وخت کې خپل د انرژي څخه دا استفاده وکړي، هغه وخت د دې انرژي ټوله ختمه وي، خلاصه وي، ډیر کمه وي. البته
د کورنۍ نارینه دغې ستونزې په حال کې څومره مرسته کولی شي خپل مېرمنو سره، یعنی دوی څه وکړي، څومره د کور چارو کې له دوی سره کومک وکړي تر څو هغوی ته دا بهانه نه وي یا په دوی په وینا مجبور نه وي چې په وړکې لور باندې کار وکړي؟
نو د دې د مخنیوي لپاره زما توصیه، زما وینا د کورنیو مشرانو ته، نارینه او ته دا دی چې د کور په ستونزو کې، په مشکلاتو کې خپل میرمنو ته کومک تاسې داسې کولای سي چې سهولتونه ورته ایجاد کړي، هغه څه چې ستاسو هغه امکانات چې ستاسو هغه مس په موازینه. فرض مثال اوس نړۍ ډېر پرمختګ کړی ده، برقي سیستمونه ستاسو هر څه، برق د شمسي په ذریعہ باندې یا د شمسي اندار په ذریعہ باندې ترلاسه کیږي په ډیر اسانۍ سره. تاسو کولای شئ چې د کړکې او د جک په ځای شلومبې وهی په ماشين کې دی وهی. که فرض مثال د ډوډۍ په خولو سیستم سم کړي، خخه د شوت څخه استفاده وکړي، د غاز څخه استفاده وکړي، هغه سهولتونه چې تاسو ورته لاسرسي لري هغه خپل د میرمنو څخه مس پموي. په دې خاطر تاسو په دې ساکي خپل د میرمنو سره سپورت سي، د دې پر ځای چې دا شیا نه کوي، دا ځنت هر بلی ادي اقل هغه سهولتونه ورته ایجاب کې خپل مېرمنو ته. پیسې چې لري هغه مس پموي، هغه پیسې مو د ژوند په سهولتو کې خپل مېرمنو ته. نو دغه سهولتونه دي د کور مشران، د کور نارینه خپل مېرمنو ته مهیا کی، تر څو چې میندې هم دغه بهانه د ځان څخه لري کی، یعنی باور وکړي زما سر او سپین د ماشاءالله لورانې میزوانانې دي، خو متعلمین د مکتب دي، درس وایي، کورسونو ته ځي، مدرسې ته ځي، ما هغه سهولتونه ورته برابر کړې دي. زه تر دا اوسه پورې خپل دیګو کاسه کې کوم خپل اولادو ته. سبا چې برت دی دغه نسل څخه برته یو بل نسل دنیا ته راځي، هغه هم صحتمنه اوسېږي، دا هم صحتمنه اوسېږي، او بالاخره یو ښه صحتمنه مور، یو ښه صحتمنه معاشره، یا یو صحتمنه ټولنه ایجابه ولای سي.
درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422114 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
السلام درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقو خبرونې ته مو هرکلی کوم. خوشحاله یم چې د یوې ونۍ په تېرېدو سره ستاسو په درانه حضور کې حاضره شوی یم. قدرمنو اورېدونکو، دا ونۍ د مدني فعالیت په حق باندې خبرې کوو. دا چې د مدني فعالیت حق څه دی او په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې څه ویل شوي دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوقدانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی او همدارنګه مدافع وکیل. دوی ته په پیل کې راغلاست وایو. په پیل کې پژواک صاحب کداره ته ووایي چې د مدني فعالیت حق یعنی څه؟
مدني حق چې ده، د هرې ټولنې د وګړو حق ده. یعنی هر وګړی د یوې ټولنې کولی شي چې ټولنه کې خلکو ته آگاهي ورکړي. د مدني ټولنو، سازمانونو او بنسټونو له لارې او د مدني فعالینو په وسیله دا مشکلات د خلکو حکومت ته رسي. او اصلی دا چې مدني فعالین او مدني فعالیت دسته په ټولنه کې لکه یو څراغ حکومت ته لاره ورښي او ارتباطي پل ده له خلکو نه حکومت ته، حکومت نه خلکو ته. یعنی دا رسمي خلک نه دي، دوی د شخصي ګټو لپاره فعالیت نه کوي. او مدني فعالیت هم یو شخصي فعالیت نه ده، د ټولنې د هوساینې لپاره، خلکو ته د روزن لپاره، خلکو ته ذهني روحنايي ورکول، خلکو ته هغه دغه په مجموع کې دغه ټول سیستماتیک کارونه چې د خلکو مشکلات حکومت ته رسول او حکومت ته پیشنهاد ورکول، د حکومت هغه استبدادي اجرات، غیر قانوني اجرات پرې ګوت نیونه کول، دغه ټول مدني فعالیت دي چې هر وګړی د یوې ټولنې دا حق لري چې په عنوان د یو وکیل د غیر رسمي د یوې ټولنې او په مثال د یو چراغ په یوه ټولنه کې فعالیت وکړي.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د مدني فعالیت د حق په تړاو سره راغلي که څنګه؟
ډېری کوم حقوقي اسناد او نړیوال کنوانسیونونه چې د سیاسي او مدني حقوقو په رابطه چې راغلي، لکه 1990 کال کې، همداراز په 1990 کال کې، همدارنګه 1948 کال کې، دا کوم نړیوال اسنادونه دي او حقوقي اسنادونه دي چې په دې کې له 50 نه زیات هیوادونو پکې ګډون کړی او تصویب کړي دي. دا اسنادونه دي چې په دې کې ډېری هغه کوم مدني حقونه چې دي د یوې ټولنې د وګړو لپاره مشخصا ذکر شوي دي، د هغه د خوندیتوب محافظت غوښتل شوی له حکومتونو نه. نو دا اصلي او بنسټیز حقوقي سندونه دي د نړیوال په سطحه چې په هغه کې مدني فعالیتونه هم پکې ذکر شوي دي او د مدني فعالینو خوندیتوب همداراز د مدني ټولنو، بنسټونو او سازمانونو چې په یوه ټولنه کې شتون لري د هغه د محافظت او دغه د تقویت لپاره هم مشخصه غوښتنه شوی ده حکومتونه.
په ملي قوانینو کې څنګه پژواک صاحب په دې اړه څه ویل شوي؟ البته د مدني فعالیت د حق په تړاو
مدني حق او د مدني فعالیتونو حق په ټولنه کې په اکثره ملي قوانینو کې شتون لري، لکه د مطبوعاتو قانون، لکه د بشري حقونو قانون، همداراز د انتخاباتو قانون، همداسې ځینې نور قوانین دي چې د ملي قوانینو او د ملي حقوقي او تقنیني اسنادو کې دا حقوق ذکر شوي دي او مشخصه شوي دي. دا ټول چوکاټونه ورته تنظیم شوي دي. نو د اکثره قوانینو کې دا ذکر شوي دي، د خوندیتوب، د حمایه، د پراختیا، او دولت ته دنده ورکړل شوې چې باید مقدوره ای دولت ته د هغه د پرمختګ لپاره، د بنسټونو د پراختیا لپاره باید اقداماتو که او لازم تصمیم نمیشه بلی و ولی په اکثر قوانینو کې دا ذکر شوی.
ولی او په کومو مواردو کې د مدني فعالیت حق ځینې وخت نقص کیږي؟
په تاسو د دې سوال په ځواب کې باید ووایم چې اکثر حکومتونه چې غیر قانوني کړنې پلی کوي همدارس استبدادي بڼه ځانته نیسي، همدارس حکومت په مستقیم یا غیر مستقیم توګه یا په نفوذي شکل د مدنی بنسټونو په کړنو کې مستقیمه یا غیر مستقیمه مداخله کوي او د دې مخنیوی کوي چې دا مدنی فعالین چې مثلا سړکونو ته راوځي د خپل قانوني او حقوقي غوښتنې کوي او حکومت تر فشار لاندې نیسي، نو کله کله هم داسې کیږي چې حکومت د هغه د ځپلو په حسه کې تصمیم نیسي، ځینې غیر قانوني اقدامات کوي چې دغه ټول هغه موارد دي چې باعث دې کیږي چې دا مدني فعالیت او مدني حقونه پکې نقص شي، تر پښو لاندې راشي.
په اوسنی شرایطو کې البته پژواک صاحب، په افغانستان کې دغه حق یعنی د مدني فعالیت حق تاسو څنګه ارزوئ؟
مننه. په اوسنی حالت کې د ما په اند مخکې له وخته خبره ده، ځکه په اوسنی حالت کې اکثرا د امارات لخوا د ټول قوانین معلق دي، یعنی د مدني فعالینو او همداراز د مدني بنسټونو د شتون یا نشتون په اړه تر اوسه کوم تصمیم نیول شوی نه ده، یعنی تر اوسه مشخص قوانین شتون نه لري. هغه د تیر رژیم کوم قوانین چې دي هغوی تر اوسه برخلیک معلوم نه ده چې دوی هغه مني که نه مني. نو موږ خو کله چې یو وړاندوینه چې کوو یا کوم وضعیت چې څارو، همدا ده چې د فعلا لپاره خو دا وضعیت معلقه ده، یعنی تر اوسه دوی هغه کوم مسیر چې د مدني فعالینو لپاره او همداراست مدني فعالیت کوم حقوق چې دي هغه د هغوی لپاره د شتون یا د عدم شتون موضوع تر اوسه روښانه نه ده، ځکه اکثره دا قوانین چې دي تر اوسه معلق دي او تر اوسه برخلیک ټاکل شوی نه ده. منګه کوم هغه چې کوو کوم ارزونه هم چې کوو خو د قوانینو پر اساس کوو، نو فعلا لپاره ځینې مشکلات شته او انتظار باباسو چې سبکی
پښوا سبدا چې د مدني فعالیت حق نقص نشي. په دې برخه کې د دولت مکلفیتونه څه دي؟
د دولتونو مکلفیت خو د مدني فعالیتونو او د مدني فعالینو په اړه ده چې دولت مکلفیت لري چې د نافذه قانونو په اساس د خپل کړنلارې خپل کوم استراتیژي چې لري هغه عیاره کړي، د مدني فعالینو امنیت وساتي، د هغوی غوښتنې واوري، د هغوی مشکلاتونه ورته حل کړي، ځکه مدني فعالین چې ټولنې ارتباطي پل او استازي دي، غیر مستقیم او غیر رسمي استازي دي خلکو دي، او کوم مشکلات چې دي خلکو د دې په وسیله دولت غوږ ته رسول کېږي، هغه ته باید غوږ ونیسي، مشکلاتونه ورته حل کړي. نو دغه مدني فعالین او مدني بنسټونو ته باید د هغې د پراختیا په اړه ځینې اقدامات باید ونیسي، همداراز د مسجله قوانینو پر اساس د خپل ټولې کړنلارې عیارې کړي. دولت مکلفیت لري چې په هر برخه کې د مدني فعالینو خبرې واوري، د هغوی مشکلات واوري، د هغوی کومې طرحې چې دي هغه واوري. نو باید دغه هر تصمیم، هر قانون چې وضع کېږي، هر تصمیم چې نیسي، هر استراتیژي، هر کړنلار چې انتخابي، باید مدني فعالینو ته باید دعوت ورکړي، د هغوی خبرې واوري او د دوی غوښتنې باید په نظر کې ونیول شي. دا د دولت مکلفیت.
کورودان، په پای کې ستاسو نظر غواړو د مدني فعالیت حق په تړه.
مدني فعالیت او مدني حقونه په یوه ټولنه کې مدني فعالین او مدني بنسټونه او مؤسسات دا د یو کنترولر حیثیت لري. په یوه ټولنه کې چې مدني فعالیت نه او د دوی حق تر پښو لاندې شي، نقص شي او سلب شي، نو په هغه ټولنه کې د خلکو مشکلات دولت غوږ ته نه رسي. نو په دې اساس هرې ټولنې ته، هر نظام ته پکار ده چې د ملي قوانینو او د بینالمللي حقوقي اسنادو او کنوانسیونونو په اساس مدني ټولنې باید د هغوی د کارونو او چارو مخنیوی ونه کړي، هغوی باید حمایت کړي، او هغوی ته ونډه ورکړل شي چې په هر تصمیم کې د خبرو ته غوږ ونیول شي. نو که چیرې مدني حق تر پښو لاندې شي نو هلته کنټرول نشته په نظام کې، هلته څراغ نشته، هلته د یو منظم میکانیزم چې د خلکو مشکلات د مدني فعالینو په وسیله د دولت غوږ ته ورسېږي نشته، او د خلکو استازیتوب به پکې نه وي چې خلک څه غواړي او څه غوښتنې لري، څه خنډونه د ژوند په لاره کې دي، د هغوی غوښتنو ته څوک غوږ نه نیسي. نو ټولو ته پکار ده، هر نظام د اوسني نظام ته پکار ده چې د مدني فعالینو غوښتنو ته باید غوږ نیسي، بنسټونه یې باید هغوی حمایت کړي، او کوم قوانین چې په دې اړه دي هغه قوانین باید بیرته په کار واچول شي.
ډیره مننه پژواک صاحب کور ودان. قدرمن اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لای لاس بارو الله مو مل شه، ښاد اوسئ.
Oh. خوشی دی جون وی